السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کلی کوم نن سه شنبه ده د 1401 نیم هجری المریز کال د مرغومی یا جدی 15 نیټه چې د 2012 میلادي کال د دسمبر ل 15 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي افغان حکومت یونان ته یو پلاوی استولی څو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ګڼ شمېر افغانانو د مړینې په اړه تحقیقات وکړي پر دې او نورو مسایلو په دې خبري مجله کې راپورونه خپرو خو د ټول خبرونو وروسته په پیل کې په مکړی خبرونو ته د مهمو خبرونو سرلیکونه د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د یونان په اوبو کې د هغې کښتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات کوي چې ګڼ شمېر افغانان پکې سپاره وو افغان چارواکي وایي د کابل په امنیه قمندانۍ کې د یو امریکایي سلاحکار د وژل کېدو د پرونۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو نتایج به ډېر ژر اعلان شي او په نړیوالو خبرونو کې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پرون له ولسمشر بشار اسد سره تر کتنې وروسته وویل چې د دې هېواد وضعیت د پخوا په څېر اوس هم د اندېښنې وړ دی بشپړ خبرونه یو افغان پلاوی د یونان په اوبو کې د هغې کښتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات کوي چې لسګونه افغانان پکې مړه شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل په دې پیښه کې 28 افغانان چې غوښتل یې له ترکیې څخه یونان ته په قاچاقي لارو ولاړ شي مړه شوي دي د په وینا له دې پیښې څخه یوازې یو افغان ژوندی راوتلی راپورونه وایي دغه وړه کښتۍ چې نږدې 30 افغان پناه غوښتونکي پکې سپاره وو او لس ورځې وړاندې یې له ترکیې څخه حرکت کړی و د یونان په اوبو کې ډوبه شوې ده په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای شئ د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په امنیه قمندانۍ کې د یو امریکایي سلاحکار د وژل کېدو په اړه د روانو تحقیقاتو نتایج به په یوه یا دوو ورځو کې اعلان شي د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل هغه پولیسه چې د داین کورپ پر دغه قراردادي سلاحکار یې ډزې کړي 33 کلنه نرګس نومیږي چې دا مهال د دوی په توقیف کې ده نرګس څلور ماشومان لري او د کورنیو چارو وزارت د جندر په څانګه کې وظیفه ترسره کوله د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي په دمشق کې له ولسمشر بشار اسد سره تر کتنې وروسته پرون وویل د دې هېواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي اخدر ابراهیمي پرون له ولسمشر اسد سره وکتل خو د خپلو خبرو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي اخدر ابراهیمي وویل
الوضع في سوريا لا يزال يدعو للقلق ونأمل على أنها
په سوریا کې وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی موږ هیله لرو چې ټولې خواوې به د هغه د حل لپاره کار وکړي چې د سوریې خلک یې غواړي نوموړي وویل له ولسمشر اسد سره یې د هغو ګامونو په اړه خبرې وکړي چې د سوریې د شخړې د هواري لپاره په راتلونکي کې باید واخیستل شي په سعودي عربستان کې یو لیبرال لیکوال اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی د ترکی الهم د کورنۍ غړو ویل دي هغه پرون د کورنۍ چارو د وزیر محمد بن نایف په امر توقیف شو الحمد په دې وروستیو کې په ټویټر کې پر سخت دریزه اسلام پالو انتقادونه کړي نوموړي سخت دریزي تورن کړي چې د اسلام د پیغمبر پیغام یې تحریف کړی دی د سعودي عربستان محافظه کارو دینی عالمانو له دې مخکې هم د سخت دریزی او محافظه‌کار دولت په اړه د ترکیه الحمد پر تبصرو سخت انتقادونه کړي روسی مقاماتو په دې هیواد کې د فساد ضد مخکښ فعال او پر ولسمشر پوتین د سخت انتقاد کوونکي الکسی ناولینی پر ضد د اختلاس دریمه قضیه پرانستې ده څارنوالانو پرون وویل چې ناولینی په 2001 میلادي کال کې 3 میلیونه ډالر حیفو میل کړي پر نوموړي تور پورې شوی چې د پخواني ښي اړخ قوتونو د سیاسي اتحاد د ګوند له بودیجې څخه یې دا پیسې ترلاسه کړي دي الکسی ناولینی چې په دې وروستیو میاشتو کې د ولسمشر پوتین پر ضد یو شمیر لاریونونه تنظیم کړي دا تورونه بې معنی بللی دي او د امریکا د نیویارک ایالت په لویدیځ کې 13 ورځې وسلوال د اوروژنې دوه دو طلب کارکوونکي په ډزو وژل پر دې اوروژونکو د دوشنبه په سهار په ویبستر خارګوټي کې په یو کور کې د اوروژنې پر مهال وسلوال برید وشو د ویبستر د پولیسو مشر ویلي برید کوونکی هم وژل شوی خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو د افغانستان د حکومت یو پلاوی د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې په اړه په یونان کې تحقیقات پیل کړي. په کابل کې پرون په یوه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څنګه په هیواد کې پراخ فساد له منځه وړل کېدای شي. په کندهار کې چارواکي وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې مشري یې دوی کوله ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي دي.
دغه عملیات هم چې دلته وشول نتایج یې 15 نفره دښمن د مابین الولا سلاوې چې تاسو دې وګورئ دا مستقل عملیات.
او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې ښځینه پولیسو لخوا په ډزو د یو ملکي امریکایي سلاکار د وژنې د پیښې په اړه د تحقیقاتو نتایج به ډېر ژر اعلان شي. د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یونان ته یو پلاوی استولی څو د هغې کشتۍ د ډوبېدو په اړه چې افغان پناه غوښتونکي پکې سپاره و تحقیقات وکړي. دا کشتۍ چې شاوخوا 30 افغانان پکې سپاره و لس ورځې مخکې هغه مهال چې له ترکیې څخه یونان ته روانه وه د یونان په سمندري سواحلو کې ډوبه شوه. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بهرنۍ چارو وزارت یو مقام چې نه غوښتل نومیا چې ازادي راډیو ته ویل چې د کشتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 28 افغانان مړه شوي او یوازې یو تن ژوندی پاتې دی. دغه افغان چارواکي په وینا د بهرنۍ چارو وزارت د پیښې د پلټلو په خاطر یو پلاوی یونان ته استولی څو د پیښې د تحقیقاتو سربیره د مړه شو کسانو هویت تثبیت کړي. هغه ویلي له لازمو تحقیقاتو وروسته به د مړه شو افغانانو جسدونه له یونان څخه انتقال او بیا به خپلو کورنیو ته وسپاري. د راپورونو له مخې دغو افغانانو چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو شاوخوا لس ورځې مخکې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه د سمندر له لارې یونان ته حرکت کړی و. په یونان کې میشته افغان شهریار خان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د له دې پیښې څخه له یو تن ژوندي پاتې افغان سره خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا ژغورل شوي افغان ورته ویلي چې د ډوبو شوو کسانو مړي خراب شوي دي. شهریار خان د کشتۍ د ډوبېدو د سبب په اړه ویل
یو خدا او چې باد لګې دو او بل او بو چپی راغلی او بر نه نوت کیخته دا او بل دایله ته خود چې دغه کیخته د ماهیګرانو کیخته وا به کیخته فقط لسو یا د 15 کسان د وړل توان لارو چې موږ خپل حالت اصلي حالت له لاس ورکړه د ډیر بدل شوی یعنی موږ ډیر زیات خراب شوی دي.
له دې وړاندې هم د یونان په اوبو کې د افغان پناه غوښتونکو کیشته ډوبې شوی چې ګڼ شمېر کسان په کله منځ ته لیدي. په افغانستان کې نه امنی او اقتصادي ستونزې هغه علتونه ګڼل کیږي چې له عمله افغانان په غیر قانوني توګه او اکثره وخت له مرګونو لارو اروپایي هیوادونو ته د وتلو هڅه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کندهار کې امنیتي چارواکي ټول هغه غنګوسې بې ځایه بولی چې غنې وسلوال طالبان هڅه کوي په ژمي کې بیرته د کندهار ځینو سیمو ته راستانه شي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو قومندان وای د کندهار په کلیو کې وسلوال مخالفین په هغو عملیاتو کې سخت ځپلې دي چې مشري دوی کوله او نور نو د په وینا دا طالبان کلیو ته د بیا راتلو چانس او قدرت نه لري. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید وایي چې یو شمیر وسلوالو غوښتل چې د کوټې شورا په لمسون د کندهار په ځینو کلیو کې ځای پر ځای شي. د نوموړي په وینا افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو د دغه پروګرام د شنډولو لپاره عملیات کړي او زیات شمیر وسلوالي نیولي او وژلي دي. د ملي اردو دغه کمانډان دغه راز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تر په خوا زیات پیوړی سوی او د هر ډول عملیاتو ورتیا لري.
دا ته تر 50% ډیر مستقل عملیات وکړ چې تنه افغان امنیتي قوتونه او دغه عملیات هم چې دلته وشول نتایج 15 نفره دښمن د مابین الولا سلاوې چې تاسو به وګورئ دا مستقل عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې به زیاتره مهال د دولت وسلوالو مخالفینو د ژمي په موسم کې هڅه کول چې د دولت تر واک لاندې سیمې بیرته ونیسي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په کابل کې پر یو امریکایي سلاکار تر سره شوی برید د اعتماد لپاره افغان پولیسو ته زیان رسوي. پرون د کورنیو چارو وزارت کې او بخی پرون د افغانستان د کابل د امنیت په قمندانۍ کې یوې ښځینه پولیسې د امریکایي سلاکار په ډزو وواژه. افغان چارواکي وایي پولیس نیول شوې او دا مهال تحقیقات ترې روان دي. بیا هم رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د پرونی پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې ویل چې پر امریکایي سلاکار د 3 کلنې نرګس ته حمله به د لنډې مودې لپاره منفي پایلې ولري. نوموړي ویل چې دا برید به د افغان پولیسو او د هغوی د نړیوالو همکارانو ترمنځ همکارۍ باندې کوم اغیز ونه کړي. خو صدیق صدیقی ویل چې دا پیښه پر پولیسو د اعتماد په برخه کې منفي اغیز لرلی شي. دا وای دا پیښه ناوړه اغیز لري، له دې سترګې نشو پټولی. تاسو خبر یاست چې له دې مخکې هم دا ډول پیښې شوي دي، خو له نیکه مرغه دغو پیښو د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ پر ستراتیژیکو اوږدمهالو او کلکو همکاریو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د اعتماد له نظره به دا پیښه پولیسو ته ضربه ورسوي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال ویلي پر امریکایي سلاکار برید کوونکي نرګس د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د چندر په څنګه کې کار کاوه. د افغان امنیتي چارواکو په وینا د داین کورپ امریکایي شرکت دغه قراردادي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د سلاکار په توګه دنده درلوده. بل لور ته د ایساف یو ویان جان مداور ویلي افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه د دې پیښې په باب تحقیقات کوي. دا ایساف پر یو ملکی غړي چې د پولیسو روزونکي او د کابل د پولیسو په قرارګاه کې ډزې وشو چې له بده مرغه ومړ. برید کوونکي چې د پولیسو یونیفورم یې پتنو دا مهال د افغان مقاماتو په توقیف کې ده. که څه هم چې تر اوسه پورې له پولیسو سره د هغې تړاو نه دی ثابت شوی، خو په دې اړه د افغان لوري او ایساف ځواکونو ګډ تحقیقات دوام لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ له مخې برید کوونکي نرګس د 4 ماشومانو مور ده او د 2 کلونو لپاره د پولیسو د بشر د حقونو په اداره کې کار کړی دی. دا راپورونو له مخې پر روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو په شو بریدونو کې 6 بهرني عسکر او سلاکاران وشل شوي دي.
له اداري فساد سره د ګټورې مبارزې د لارو چارو د موندلو په مقصد په کابل کې یو ورځنی سیمینار پرون جوړ شو. په دې سیمینار کې تر ډیره دولتي چارواکو، د ولسي جرګې ځینې غړو او د کابل پوهنتون استادانو برخه درلوده چې په خبرو اترو کې موجود اداري فساد د اندېښنې وروباله. له کابله د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین راپور راکوي.
د سیمینار د ګډونوالو اساسي اندېښنه دا و چې خپل حکومت د اداري فساد سرچینه ده، نو ځکه د فساد د مخنیوي په هدف روانې هلې ځلې هم نتیجه نه ورکوي. د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی د حکومت ریګونه قواوې په فساد کې ښکېلې وبللې او سپارښتنې وکړه چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د ادارو په تشکیل کې بدلون راشي. میرمن ایوبی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي په هدف یو جوړ شوی سیمینار کې د کابل بانک بحران ته په اشاره وویل د فساد اصلي عاملین خپل افغان چارواکي دي نه بهرانيان.
فساد مرای حل داره اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان تصمیم
که د افغانستان ولسمشر واقعا تصمیم ونیسي نو فساد د حل لار لري. ولسمشر دی یوازې په هر ولایت کې خ والی، خ قماندان، خ څارنوال، خ د امنیت رئیس او خ قاضي وټاکي، نو فساد ورکیږي. کله چې د افغانستان اداري پاک شي نو پوشي چې ټول افغانستان پاکيږي.
خو افغان ولسمشر حامد کرزي چې د تیر شنبه په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې، په افغانستان کې د فساد اصلي عاملین بهرنیان وبلل. ولسمشر کرزی د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور هم رد کړ چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په سر کې راوستلې. خو د سیمینار ګډونوالو د دې راپور خبرېدل د افغانستان لپاره د شرم خبره وبلله. دوی وویل چې فساد په افغانستان کې یوازې د حاکم سیستم لخوا کیږي، خو رنګ بیا د ټول هیواد او ملت پکې بدیږي. دغه سیمینار د کابل پوهنتون د تحقیقاتي مرکز او سایپ موسسې لخوا جوړ شوی و چې ګډونوالو یې د فساد په ګټورو لارو چارو خبرې وکړې. په فساد کې کله کسانو ته سزا ورکول، په ټولو خلکو د قانون پلي کول، د مدني ټولنو او رسنیو لخوا پر حکومت فشار راوړل او د مافیات د سیستم لمنځوړل هغه عمده سپارښتنه وی چې د سیمینار ګډونوالو مطرح کړي. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر هم ویلي چې اړوند ارګانونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه نه اخلي او همدا لامل دی چې ورځ تر بلې د فساد لمنه پراخیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا وخت د سهار 8:15 دي. یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کورنیو چارو او بخښي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یونان ته یو پلاوی استولای څو د هغه هیواد په اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لسګونه افغانان پکې مړه شوي دي تحقیقات وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې پیښه کې 28 افغانان چې غوښتل یې له ترکیې څخه یونان ته ولاړ شي مړه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په امنی قمندانۍ کې د یو امریکایي سلاکار د وژل کېدو په اړه د روانو تحقیقاتو نتیجه به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي. د کورنیو چارو وزارت اړوند پولیسو ځواک یوې ساتنمنې پرون یو امریکایي ملکی سلاکار په ډزو وویشت او وی واژه. د سوریه لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخدر ابراهیمی پرون په دمشق کې له ولسمشر بشار اسد سره تر کتنې وروسته وویل چې د دې هیواد وضعیت د پخوا په شان د اندېښنې وړ دی. په سعودي عربستان کې یو لیبرال لیکوال اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی. د ترکی الحمد کورنۍ غړو وویل هغه پرون د کورنیو چارو د وزیر محمد بن نایف په امر توقیف شو. الحمد په دې وروستیو کې په ټویټر پر سخت دریځو اسلام پالو انتقادونه کړي وو. روسي مقاماتو په دې هیواد کې د فساد ضد مخکښ فعال او پر ولسمشر پوتین د سخت انتقاد کوونکي الکسی ناولینی پر ضد د اختلاس دریمه قضیه پرانستې ده. او د امریکا د نیویارک په لویدیس کې 13 ورځې وسلوال د اوروژنې دوه دو طلب کارکوونکي په ډزو ووژل. پولیس وایي چې برید کوونکی هم وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدر منوریدونکو، او اوس هم فرشته جلال زئی د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
زیاتو غربي ورسپانو نن د کابل په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو د دویم ساتنمنی نرګس لخوا پر یو امریکایي سلاکار د حمله په اړه تفسیر کړی دی. انډیپندنت ورسپانې لیکلي دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو لمنځه د هغوی پر بهرنیو متحدینو د مرګونو وسلوالو حملو تر ټولو وروستۍ بیلګه ده. د کابل والی جبار تقوا ورسپانې ته ویلي د پولیسو دغه ساتنمنه نرګس د کابل په زړه کې یوې ستراتیژیکې اډې ته ورننوتې وه، او پر دغه سلاکار یې چې تازه یې له دوکانه سودا اخیستې وه د توفنګچې ډس کړی دی. دا ښځه تر حملې وروسته نیول سوې ده. انډیپندنت ورسپانه لیکي په کابل کې تر دې حملې څو ساعته مخکې په جوزجان کې یو پولیس پر پوسته کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. د جوزجان والی ورسپانې ته ویلي چې د سړې د وژل سویو پولیسو وسلې ورسره وړي او طالبانو ته ورتښتېدلې. انډیپندنت وایي په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو لخوا د داسې حملو زیاتېدو د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو باور او د ناټو په غړو هیوادونو کې د دغه هیواد له ولسکلنې جګړې د خلکو ملاتړ کم کړی دی. که څه هم د ناټو د زیاتو غړو هیوادونو عسکر د افغان پولیسو او عسکرو سره له نږدې همکارۍ راضي دي، د ځینې غړو په عسکرو کې د هغوی پر افغان ملګرو شک زیات کړی دی. د انګلستان چاپ بل ورسپانې ګارډین هم د کابل په امنیه قمندانۍ کې د کورنیو چارو وزارت پر امریکایي سلاکار د حملې په اړه بحث کړی. ورسپانه دي کې په افغانستان کې ټولنه محافظه کاره او د نارینهو تر نفوذ لاندې ده. نو ډېرې لږ ښځې د مخالفینو په لیکو کې لیدل شوې دي. طالبانو سملاسي د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی او د دې ډلې ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. افغان زده کوونکي د زده کړې لپاره د یو مسؤل ځای په لټه کې له کورونو وځي. دا د انډیپندنت ورسپانې د هغې مخالې سر لیک دی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملو په اړه لیکل شوې ده. دا مقاله د یو ښوونځي د ساتلو لپاره د حضرت الله په نوم د یو هلک پر هڅو راڅرخي. انډیپندنت لیکي اول وار چې وسلوالو طالبانو د حضرت الله ښوونځی وسوځاوه، حضرت الله یې د بیا رغولو سره مرسته وکړه، فرشونه او تباشیر یې هم ورکړل، خو وسلوالو طالبانو بیا حمله وکړه او د حضرت الله د ښوونځي د اووم ټولګي او نورو ټولګیو خونیې وسوځولې. له دې حملې سره حضرت الله هم پریکړه وکړه چې له دې ځایه د تګ وخت را رسیدلی دی. د 14 کلن ځوان ورسپانې ته ویلي ښوونځي ته د تګ لپاره یې غوره وګڼله چې د امن سیمې ته کډه شي. حضرت الله او درویو تربرونو یې بار او بستره وتړل. دوی د اووم ټولګي د بشپړولو لپاره د خپل کلي په 2 کیلومتره کې د پښتونستان ښوونځي ته شامل شول. داسې اوازې اوریدل سوي وي چې دا د هغو زده کوونکو لپاره د زده کړې ښه پناځای دی چې مکتبونه یې د وسلوالو طالبانو لخوا سوځېدلي دي. حضرت الله او تربرونو یې هیله درلوده چې په دغه ښوونځي کې به د وسلوالو طالبانو له حملو خوندي وي. ورسپانه دي کې چې د حضرت الله نوې ښوونځي هم د افغانستان د حکومت د ستري ناکامۍ د څرګندولو په یادګاری څلی بدل سوی دی. حکومتي ځواکونه نسی کولای چې په دې پراخه سیمه کې د درې نیم سو د کوونکو هلکانو او د هغوی د ښوونکو لپاره چې د افغانستان له بیلابیلو برخو ورغلي امنیت تامین کړي. د دې ښوونځي هلکان د وسلوالو طالبانو لخوا د خپلو ښوونکو د وهلټه کول کېدو او د ټولګیو د سوځول کېدو بیلابیلې کیسې کوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په حواله وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب او د ختیځ په زیاتو سیمو کې ښوونځي سوځوي او زده کوونکو ته ګواښونه کوي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحدو ایالاتو زیات ښوونځي په داسې لرې پرتو سیمو کې جوړ کړي چې د امنیت ټینګول ګران کار دی، نو دا د ستونزې یو اصلي عامل دی. افغان حکومت ټینګار کوي چې زیات ښوونځي په څلورو ناامنو ولایتونو کې تړل شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورم او ستاندرد اداره وایي چې په افغانستان کې اکثر لګښتي مواد غیر معیاري دي. د دې ادارې چارواکو تولیدي او وارداتي موادو ته د ستاندرد جوړولو په غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې و وویل دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره علمي پروګرامونه جوړ کړي څو دا مواد د خلکو د مسؤلیت ضمانت وکړی شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ستاندرد ملي اداره وایي چې په هیواد کې د خلکو د روغتي ستونزو عمده عامل په بازارونو کې د غیر معیاري خوراکي موادو موجودیت ده. د دې ادارې مسؤلین وایي د هیواد ته هر ډول مواد واردېږي، کیفیت په بشپړ توګه نه سارل کیږي او د خلکو د اندېښنو سبب ګرځي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تولیدونکو او وارداتي موادو لپاره د ستاندرد جوړولو په یوې مسلکي مشورتي غونډه کې وویل تدابیر نیولې سو د موادو د کیفیت کنټرولولو ته ځانګړي اصول رامنځته کړي.
ما امید او توقع ده چې وزارت محترم سیاتامه په دې حق له نور هم ډیر زیاتره توجه وکړي چې هغه غذایی مواد چې بي کیفیت دي او یا هغه دوايي مواد چې بي کیفیت دي مطابق د ستاندرد دي هغه کسانو سره چې سرغړونه کوي هغه سره جدي برخورد وشي. موږ مشترکان کار کوو ستاندردونه او د دې په کومه همکاري موږ ته دینو او تصویب او د تطبیقي ساحه او تطبیقي چاندې دي.
په دې مشورتي غونډه کې د ګڼ شمېر مربوطو ادارو استازي ګډون کړی وو. وسمهال افغانستان ته اکثره خوراکي او د ضرورت وړ نور مواد له بهر څخه وارديږي. راپورونه وایي تیر کال افغان سوداګرو له پاکستان څخه د سباند شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت خوراکي مواد وارد کړي دي. همدارنګه چین او ایران هغه هیوادونه دي چې تولیدات یې تر ډیره ځای افغانستان ته وارديږي. د کابل ښار اوسیدونکو په بازارونو کې د دې موادو کیفیت اندېښمن کړي او د معیار په نه کنټرولولو یې انتقاد کوي.
په حال کې مامور شه نه جوړې ده هیڅ فائدې علاج و نه دوا به کیفیت دي
دا اوس به کار وشه ده چې دا وشه ځکه چې د پختیا وروسته د اډو کې ګرځره توري ده په تر کوم حالت به ایکسپایر دی به تراس.
کابل خاریان دا هم وایي چې حکومت باید د دې موادو لوی واردونکو ته جدي سپارښتنه وکړي سو د بی کیفیت موادو لواردولو ډډه وکړي.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راځي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو او سم په څو شیبو کې به تاسو ته د ژوند رنگونه اونیس پروگرام در توڑان دیکلو خو له غمخ کې د رادیو د سهرنی خبری مجله ورستای راپور. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزه چارواکی وای د نشئی توکو سره مبارزه تر هغه بریالی کیدای نشي څو چې په هیواد کې قانون حاکم نشي. دوی وای د هیواد په جنوب او جنوب لویدیس کې خلاص سرحدونه هغه چیلنج دی چې د دوی مبارزه له ناخوالو سره مخامخ کړي.
په هیواد کې د قانون نه حاکمیت او په جنوب او لویدیځ سیمو کې خلاص سرحدونه هغه د ولوی چیلنجونه دي چې د افغان چارواکو په وینا په هیواد کې د نشئی توکو پر خلاف مبارزه له خان سره مخ کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې د غستونز حل نسی له نشئی توکو سره په دې هیواد کې مبارزه بریالی کېدای نسی. د دې وزارت نشئی توکو پر ضد مبارزه مرسیال باز محمد احمدی د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ تر هغه وخت چې په هیواد کې قانون حاکم نوي افغانستان به له دې ګواښ سره لاس او گریوان وي.
گپ به شما میگم که تا وقتی که امنیت و ثبات در مرزهای جنوب و جنوب غرب افغانستان حاکم
تاسو تا یو خبر کوم تر هغه وخت چې په جنوب او جنوب لیدیز کې سرحدونه با امن خوندی او بند نشي او قانون په ټول افغانستان کې حاکم نشو ترڅو چې موږ د هیواد په اکثر هوغسیمو کې واکمنی پیدا نکړو چې لاسوهنه کیږي لدی ګو اکثر مبارزه نسو کولای. تر ډیره د غړډلې او لوی قاچاقړونکو په جنوب او جنوب لیدیز سرحدونو کې ځالې لري
افغانستان دا نه دارن.
شغله احمد دی وای د نشې توکو د کښت تولید او قاچاق مبارزه یواز د افغانستان لواسه پرانه ده. نو موړی وای په دې برخه کې باید د سیمې هیوادونو په ځنګړي ډول گاونډیان رښتینې همکاري وکړي. د ویل د نشې توکو پر ضد افغان ځواک له هم هغه ډول نه دي سنبال چې شای او له قاچاقونکو سر اوس هم مبارزه په هغو زړو کلاشنکوفونو کوي چې د روسان له وخت دلته پاتې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې مرستیال وای چې په روان میلادي کال کې د نشې توکو شاوخوا 1100 کاروباریان نیول سوي چې د ولسوالانو امنیت قمندانانو او جنرالانو په کچه حکومتي مسؤلین هم پکې شامل دي. که څه هم افغان چارواکي تل د نشې توکو پر خلاف په مبارزه کې د بهرنۍ هیوادونو له نه همکاري شکایت کوي، خو پر افغان حکومت له ډېر وخت دا تورونه دي چې د کابینې په کچه لوړپوړي کسان په دې هیواد کې د نشې توکو په کاروبار کې لاس لري. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په خپل دوره کې ویلي و چې د هغو لوړپوړو کسانو لیست بخپور کې چې د نشې توکو په کاروبار کې ښکیل دي، خو له هغه راهیسې کلونه تیریږي مګر حکومت دغه کسان رسوانه کړل. د امنیتي چارو پوهان وایي د نشې توکو په کاروبار کې خپل حکومتي چارواکي شامل دي او تر هغو چې قانون پر ټولو په یو ډول عملي نسي دغه مبارزه ناکامه ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې د ژوند رنگونه
بالکل
تقریباً خرانه خسوی ده چه تغییرات راغلی دی په خرانه که چمره ده خلق و ونده ده و دولت چمرسته در سره کلی ده تیدی واسه با ما کلاگانی دی که نور تغییرات راغلی
واس خو گره مخ که موش پا طول پکتیکا ولایت که لدوازاره شپش سنه مخ ده موش یو گام قیر سرک ندرلوت موش په ټول پکتیکا ولایت د مرکز په شمول هیڅ یو کانکریټ یعنی پوخ تعمیر نه درلود. موش په شرنه کې وس باقاعده یو پلان لرو، الته مسد له غزنی څخه په پاخه سرک باندې وصل ده. له شرنه چې ووځي مسد د پکتیا په لور باندې تر تعمیر پورې کیر سرک ده، جهان تر خیرکوټ تر ولسوالی پورې موش کیر سرکونه لرو. بل موش په شار کې مسد وس پاخه مارکیټونه لرو، ته تقریبا 170 مارکیټ په دې کې چې له 2500 زیات دوکانونه آباد دي. دغه په څنګ کې موږ یو د مامورینو له اخباره یو شارګوټ اعلان کړی د سپیغه هم خلکو ته قبضه ورکړل سوې ده. پیغه کې تقریبا 15 مارکیټ دی، 1026 نمرې دي. د کورو له اخباره
په مشخص ډول د تعلیم لپاره هم څه کړي دي. په دغه سیمو کې اکثره وخت مکتبونه یا بند یا نه یې.
تر 55 کال مخکې موږ په دې ټوله سیمه کې د زنګانو له اخباره هیڅ لیسه نه درلوده. 55 کال مخکې د علي بابا او د سلیمان بابا لیسه جوړه شوه. دا نورې سوکه سوکه اوس ماشاءالله موږ له 300 څخه زیات مکتبونه او ښوونځي لرو چې په تقریبا اتیاله سیلرو دنجونو په بخښ کې هم حالات دومره سازگار نه دي. څناڅه ستا مکتبونه ستا مسد افتدایي
خو ودا دي خرنه کې به ناروغ پیدا سو بیا بیرول غزنی ته څنګه دي روختونه جوړ سوي دي ډاکټران ستا نسته.
اول دي مرکز په شرنه کې موږ مسد یو شپېته بستر روختون لرو چې دي خلکو ډیر بړبار ده. حالت دي موږ دي نسای ولادي څنګه فعاله ده، دي جرای څنګه دي موږ فعاله ده، داخله فعاله ده، دي اطفالو بخښ دي موږ فعاله ده. بل په خیر کوټ کې موږ شل بستره روختون لرو او په اورګون کې شل بستره روختون لرو. نور بیا دې موږ واړو واړو کلینیکونه دي، ډاکټران هم شدي، د اطفالو بخښ هم ډیر شته.
خلک چې پیسې راوړي اوس یې په څه لګي؟
تجارت کې اوس ډیر مارکیټونه جوړایي.
باغداري څنګه ده؟
باغداري اوس ماشاءالله ډیر شي دي، ځکه دې موږ مڼې اوس په خپل باندې جلال آباد ته ځي، وانه ته ځي، انګور دې موږ اله ته ځي. کدر ته وایم چې په غلا کې موږ په خپل کفیل یو دي. پکتیکا ولایت
لوبي مو څنګه دي؟ تاسو خو خو په خو د سانګو لوبه کوي والا تمونه به ودا شي ان استادیو اسکن
او بالکل استادی پکتیکا نه زباجی وي بده آسان به درول دي آسان ډیر شوق مندي اغه لو به وسمسته او دغه دي اتنو نه ډولونه د خو ملي دودو انانا دي دا بالکل ور سره دي وسم
کور دي ودان ډیر د
ژوند رنگونه د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې په پای کې مو اوریدم. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. قدر منوریدونکو، پراتلونکو نیم ساعت خبری مجله کې سید سامی عباس در سره د ملګرتیا ورسره.